دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
دی مسهرانه خبرونه ورې ز ست سلیمان شاه د سات خبرونه ولولم په داسې حال کې چې د افغانستان د دفاع وزارت د شنبه پورې د هلمند ولایت د نهر سراج په لوسوالۍ کې په هوایي بمباره کې د دیارلس وسلوالو طالبانو د وژلو خبر ورکړی. د فرانسې خبري اژانس د همدغه ولایت د سنگین په لوسوالۍ کې د ملي پوسټ پر وی قرارګا باندې د طالبانو په مرګاني برید کې د لسو حکومتي عسکرو د وژلو رپورټ ورکړی. خو یو حکومتي مقام امریکا غږ ته وویل چې د چرخک منده په سیمه کې واقع د ملي اردو په قرارګا باندې د طالبانو په پرونی برید کې ولس عسکر وژل شوي دي. د سومالیا په پایتخت مګوټر بم په یو ضرور چاودنې کې نوي کسان وژل شوي او په لسهاو نور ټپیان شوي دي. د رویټرز اژانس ته رپورټ لمخې وژل شوي سپاره وو. دا په سومالیا کې د تیرو دوو کلونو په موده کې تر ټولو غټه خونړۍ حمله وه. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو د شنبه په ورځ د ایران غندنه وکړه او ویل چې د سوله ییزو احتجاج کوونکو د پلو په خاطر له تشدد نه کار اخلي او د دولسي پاسون په دوران کې د پاسداران انقلاب ځواکونو ایشتلو. د امریکا د بهرنی چارو وزارت یو لوړ پوړی مقام مخکې د رویټرز اژانس ته ویلي چې د پاسداران انقلاب وسلوالو یو نیم زر احتجاج کوونکي ایشتلي او وژلي، خو آزادو سرچینو دغه شمېره نه ده تایید کړې. او دا فی نړیوال سازمان وایي چې لږ تر لږه درې سوه څلور کسانو وژل تایید شوي دي. د رویټرز اژانس وایي چې د شنبې په ورځ په عراق کې د ایران د طرفدار حکومت مخالفو احتجاج کوونکو د ناصرې په جنوبي ښار کې واقع د خامو تیلو یوه غټه څا وتړله. فنی کارکوونکي مجبور کړل چې د څا د کنټرول احتجاج کوونکو دا شعارونه ورکړل چې وطن خپل نه وي نو تیل دې هم نه وي. د پرله پسې مظاهرو په دوران کې د امنیتي ځواکونو په لاس تر اوسه پورې له څلور سوه نه زیات احتجاج کوونکي ویشتل شوي او وژل شوي دي. یوه نړیواله خیریه مؤسسه وایي چې د سوریې په جنګ ځپلي شمالي لویدیځ ولایت ادلب کې د مسلسلو هوایي بمباریو او درندو توپونو د دوامدارو ډزو له امله د ملکیانو ژوند دومره خراب شوی چې نږدې د سقوط نقطې ته رسیدلی. د ایپی خبری اژانس د انټرنیشنل ریسکیو کمیټي نړیوالې خیریه مؤسسې د کارکوونکو له قوله رپورټ ورکړ که د روسانو او د رژیم هوایي حملې دوام وکړي ممکن چې له دغه ښار نه په څو هفتو کې له څلور سوه زرو نه زیات خلک هم ووځي. په لسهاو زرو خلکو د ترکیې په سرحد کې پناه اخیستې ده. د ایپی اژانس د رپورټ له مخې د شنبه په ورځ د لبنان په پایتخت بیروت کې په سلهاو احتجاج کوونکو په دولتي بانک کې د لنډ وخت لپاره احتساب وکړ. د خلک له څو میاشتو نه د لبنان په حکومتي ادارو کې د فساد او رشوت خورۍ د ختمولو او د سیاسي اصلاحاتو په خاطر راپاڅېدلي دي. پولیسو هغوی په زور د بانک د ودانۍ نه وشړل. د ایپی خبری اژانس د سانتیاګو نه رپورټ ورکوي چې د چیلي د حکومت په ضد د روانو احتجاجونو په دوران کې د امنیتي ځواکونو په لاس د شنبه په ورځ د وژل شوو کسانو شمېر ویشت ته ورسېده او دغه هیواد د بشري حقوق سازمان په دې اړه د مستقلو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د هانګ کانګ د دیموکراسۍ طرفدارانو چې د پوهنتون محصلین دي او د شنبه په ورځ احتجاجي مظاهرې وکړې له پولیسو سره نښتې کړې دي. دا خلک د هانګ کانګ په کورنۍ او چارو کې د چین د حکومت د لاسوهنو او د پولیسو د ناروا سلوک په ضد د څو میاشتو نه راپاڅېدلي دي. د جمعې په ماښام د امریکا د کالوراډو د ایالت په مرکز ډینور کې د یوې مغازې دننه د ټوپکوالا په ډزو کې یو ولس کلن هلک ویشتل شوی او وژل شوی. د جمعې په ورځ د امریکې د هوایی په ایالت کې د یو سیاحتي هلیکوپتر د لړېدو وروسته پلټونکو له سختو هلو ځلو وروسته شپږ مړي وموندل. او په افغانستان کې د پاکستان سفارت افغانانو ته سر له نن نه په کابل کې د ویزو د ورکولو اعلان کړی دی. دا د دې سات خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنډونکو خبرونه د امریکا غا غشنار د نوو ورو دل تاسو د امریکا غا غشنار د سهارنی خبری خبرونه ته وګستئ چې د واشنگتن نن شریګي د هم دروان خبرونه لمړی مطلب د انتخاباتو د شکایتونو خپلواک کمیسون چارواکي چې پر کټګوریو باندې د شاوخوا 1500 شکایتونو د ویشلو کار پیل شوی دی. د انتخاباتو د چارې ادارې د ټکنیزو ټیمونو د خوا د سبشو شکایتونو حجم ته په کتو اندېښنه لري چې ممکن ټول د شکایتونو به په ټاکلي قانوني موده کې ونڅېړل شي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبريال اکرام شینواری پر راپور کې اوري.
د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې د جمهوریت ریاست د ټاکنو په لومړنۍ پیلو باندې د سباندې 1500 شکایتونو د ارزولو په مخه پر کټګوریو باندې دغه شکایتونو د ویشلو کار پیل کړي چې په ترڅ کې به د شکایتونو باندې هم څرګند شي. دغه کمیسون منشي وایان قاسم الیسی وایي چې په ولایتونو کې پر کټګوریو باندې د شکایتونو د ویشلو د بهیر د بشپړېدو وروسته به دغه کمیسون چارواکي کابل کې مرکزی دفتر ته راپور خغلی الیسی دغه شکایتونو د بنې پاره ویل
طبیعتا شامل تخطی تخلف
سرګندل چې په لوی کچه د شکایتونو د سرغړونو او ټاکنیزو جرمونو په اړه دي. خود ټاکنو د قانون لمخې هغه شکایتونه چې د سرغړونو او ټاکنیزو جرمونو په اړه دي په درې ډیر شو کټګوریو کې ویشل کیږي. خود دې لپاره چې د شکایتونو حجم زیات دی تر اوسه د ټولو شکایتونو درجه بندي نه ده شوی.
دسته بندي را سرعت
د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسون د تیری پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د شکایتونو ثبتولو په قانون دری وزنی موده که یه شاوخوا 1500 شکایتونه در تاکنیزو تیمونو لخوا چه اکثر ایده صحبات و پالنی امنیت و اسلامی عدالت او دولت جولوون که تیمونو لخوا دقیق کمیسون تسپاره شیو سب کریدی. در تاکنو سال ایداری در تلش پا گمی ورزی در تاکنو پر لمرانه و پیلو شو شکایتونو حجم تا پکتنی اندیخنه خیلی چه که دیشی در تاکنیزو شکایتونو کمیسون با پا دقلوه شمیر شکایتونه پا تاکلی کانونی موده که اونیشی ارزوله. در پیپا پونون در ازاد و عدلانه تاکنو سال ایداری اجریوی رئیس یوسف رشید امریکا غگ اشنا رالیو تیوی چې شکایتونو په زیات شمېر ثبتول ضروري دی ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون پر کړنو باندې اغیز ولري.
ځکه چې دوی چمتووالی د دسې لوی رقم لپاره نه وو او دوی خپل سرګندونه کې ویلي دي چې موږ تمه توقع د 5000 شکایت بلودنه په دې پیمانه باندې نو دا لیدلو په قانون وخت مشخص کړی ده. څنګه سره د ولایتي کمیسونونو سره او څنګه سره د مرکزي کمیسون د شکایت سره چې کچته د فیصلو د ولایتي کمیسونونو باندې څوک رضایت نه کوي او اعتراض کوي نو ویرم دا چې کدای شي دا پروسه او دا لړۍ نور موږ داسي
د ټاکنو سر د ادارې دغه چارواکي وی چې اندېښنه دا ده چې کېدی شي دا کمیسون په ټاکلي کلنی موده کې د شکایتونو درځولو کار بشپړ نشي کړی. ښاغلی رشید وی چې د ټاکنیزو شکایتونو له خپلواک کمیسون څخه تمه دا ده چې دا کمیسون د شکایتونو درځولو بهیر په ښه ډول مدیریت کړي.
په دې معنی چې په کوم ولایتونو کې د شکایتو کچه ډېر ده هلته خپل تخنیکي او حقوقي کارمندان زیات کړي تر څو دغه د تصنیف او د تحقیق او د تحلیل دغه مرحلې هلته وغځته بره بشپړ کړي تر څو ولایتي کمیسونونه وتولي چې هلته ازت سره
د آزاد او عادلانه ټاکنو سر د ادارې دغه چارواکي وایي چې د شکایتونو د ارزولو په برخه کې لویه مسله دا ده چې ارزونې په شفافه توګه ترسره شي.
نو خامخا په دې کې وخت ډېر لګېږي. دا د ساده معلومات د انتخابات کمیسون راواخلي او سیستم کې واچي او پایله اعلان کړي. دا مجبور چې څېړل وکړي تر څو هغه عدالت په آخر کې تضمین کړي. نو دلته قضیه دا ده چې یو طرف د مدعي یا د شکي په شکل کې راځي او بل طرف باندې شکایت شوی ده هغه هم دې ته اړ ده چې وخت ولري تر څو اسناد او مدارک بتورکړي. نو
د ټاکنو د خپلواک کمیسون لخوا د تل د شپږمې ورځې د جمهوري ریاست د ټاکنو د اعلان شوو لومړنیو پیلو له مخې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي ټیم 50.4% رایو په ترلاسه کولو سره په لومړنیو پیلو کې د ګټونکي په توګه اعلان شوی. ورپسې د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او پالنې ټاکنیز ټیم د شاوخوا 9.5% رایو په ترلاسه کولو دوهم مقام ګټلی دی. خو د ټاکنو د قانون له مخې د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسون لخوا پر لومړنیو پیلو د شکایتونو در ډول وروسته به د دغو ټاکنو ګټونکو اعلان شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
یوې امریکایي ورځپاڼې ویلي دي چې د سولې په خبرو کې طالبانو پوربند موافقه کړې ده. په دې اړه زمونږ د آشنا تلویزیون همکار احمد شکیب دوست د سولې د مطالعاتو د موسسې د مشر خلیل الله صافی سر مرکه کړې ده چې د طالبانو د غونډو په حق له خبر لري. ښاغلی صافی د پوښتنې په ځواب کې چې د غوربند په اړه دغه معلومات څه دي او جزئیات یې څه دي داسې وویل.
مننه. بله، د بګرام له وروستي برید نه ډاکټر خلیلزاد د طالبانو له سیاسي کمیسون نه غوښتنه کړې وه چې د توافقنامې له لاسلیک مخکې ورځنی عمومي اوربند اعلان کړي. طالبانو سیاسي کمیسون د کیسه پلاوی د شیخ شهاب الدین دلاور په مشرۍ کې یو ونی مخ کې پاکستان ته تللی او په پیښور کې او کویټه کې د طالبانو د رهبری د غړو د دارالفتا د مفتیانو او د علماو شورا سره لیدلی دی او د ورځې مخ کې په عمومي غونډه کې چې هم د علماو شورا د نظامی کمیسون او د سیاسي کمیسون د کیسه پلاوی او د رهبری شورا غړي پکې موجودو دوی په خپل منځي او ورځنی عمومي اوربان سره هوکړه کړی دا او کله چې سیاسي کمیسون بیرته دوه ته ولاړ شي د امریکایي پلاوی سره د طالبان د رهبری دغه مثبت پیغام شریک کړي او ک امریکا بل کوم غوښتنه ونه مني او دغه ورځنی اوربان ومني نو هله مندي دا چې د جنوري په میاشت کې توافق معامله لاسلیک شي.
دا په خپل ذات کې یو پرمختګ بلل کېږي. له طالبانو سره د امریکا مذاکرات نو کله پیلېږي؟
لکه ما چې علاوه نو کله چې د سیاسي کمیسون د ریکاسیس پلاوی بیرته دوه ته تلل شي د امریکایي پلاوی سره به ډیر ژر دوی یو ډیر مختصر پړاو خبري ولري ترسو د توافقنامې د لاسلیک او اعلان پر محلويش یا تاریخ نیټه باندې دوی سره هوکړه وکړي او دا غن ورسته به اوربند تنفیذ شي.
سید اعظم پښتنه د مذاکرات په اړه فکر کوي چې بیا مذاکرات نه کیږي او مستقیم موافقه
توافقنامې د توافقنامې متن مخکې نه هي کړي دی پاره کې نور تعدیلات نه کوي فقط دغه د اعتماد سازي په خاطر په دې خاطر چې د افغان ولس افغان حکومت او نړیوال ټولنې باور راشي چې طالبان یو متحد سره او نظامیان د خپل سیاسي مشرانو له حکومت نه اطاعت کوي دوی باید خپل یواله ثابت کړي تر څو د توافقنامې نه مخکې دوی اوربند کړي نو فکر کوم کوم امریکایان د لسر د پزې دغه ورزنه اوربند ومني نو دوی به بیا دغه په دراستون کې پړاو او مذاکرات به ډیر مختصر وي او دوی به یوازې د اعلان د مراسم او د ټی پاړه باندې دوی خبري اترې وکړي او نیټه چې اعلان کی طالبان ناتو او امریکا او افغان حکومت یعنی د اوربند هر اړخیز د اسنوي چې طرفه بوي د طالبانو د خوانه د افغان قضيه په افغانستان په جنگ کې د خلکو ټول خلخوبه اوربند اعلان کی
صحیح له امریکا سره تر توافق وروسته باید سملاسي بین الافغاني مذاکرات پیل شي دلته د ټاکنو لمړتاس په نظر د بین الافغاني غونډه مهمه اجنډاګانې بچوي
بلې طالبان او امریکا هو کلکړی دا چې د طالبان او امریکا د توافقنامې لاسلیک نو وروسته به د لسنه تر 15 ورځو پترس کې د بین الافغاني مذاکراتو لومړی دور پیل شي لومړی ناسته به تر سره شي نو هیله ده چې دغه مذاکراتو د پیل نمخ کې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل نمخ کې د افغانستان د ټاکنو نهایی نتایج اعلان شي نو کله دغه نتایج اعلان شي او دا به دوکه انتخابات دویم دور تلل شي په دې صورت کې خو دغه ملي وحدت حکومت به دوام کوي او اگر چې هماهنګي به کلکونو ترمن خو په صورت د دوه اطراف د قضيه به په بین الافغاني مذاکرات کې طالبان او بل لورته سیاسي او جهادي احزاب مدني ټولنې د خزو او پارلمان استادي د افغانستان حکومت چتر او مدیریت لاندې بوي او کله انتخابات کې یو ډله کامیاب اعلان شي فکر کوم دا به د موازنه په بین الافغاني مذاکراتو کې وساتي او د افغانستان حکومت به یو افغان شموله افغانستان شموله او قوي هيئت ټاکي نو دا خو په دې پورې منحصر ده ولې دا په دې معنی نه ده چې انتخابات دوی په اړه تلل شي ګواکې چې د سولې پروسه باندې ناکام شي
د امریکا غا غشتنره د سهارنې پښتو خبري شو او په سوریه کې ورستۍ مورچل هم د هغه پوزیانو لاسته ولوبید چې امریکایي ملاتړ کوي د امریکا خاص ځواکونو همدارنګ د اکتوبر په میاشت کې د داعش د ډلې مشر ابوبکر البغدادي وواژه او بل اخر په افغانستان کې هم جمهور رئیس محمد اشرف غنی د داعش د ماتې اعلان وکړ تفصيلي په دې راپور کې وایي
حتی مخکې له دې چې 2019 کال پیل شي اسلامي دولت ډله د تېښتې په حال کې و او دا توانې نظر لو چې په عراق کې سیمې ونیسي یو شمېر کسانو ویل چې دغه تروریستي ډلې د ختمېدو وخت را رسیدلې دی
د دوه کلونو راهیسې جمهور رئیس مونږ واقعا اقدامات کړي او د داعش په وړاندې مو ګټلې ده
د دې ورسته جمهور رئیس ټرمپ دا خبره څو ځله تکرار کړه
مون کنټرول تر لاسه کړ تاسو به اوریدل چې په سوریه کې 90% 92% خلافت لمنځه تللی خو اوس خلافت 100% کې لمنځه تللی دی 100% کې
د ولسمشر دغه داګانې په ځینې وخت هغو ځواکونو رد کړي چې په سوریه کې د اسلامي دولت د ورستی په دروښتمه د داعش خپل سره خلافت په بشپړ ډول ونړید خو ډیر ژر معلومه شو چې جګړه لا ختمه نه ده د اسلامي دولت شاوخوا تل نظر جنگیالي په عراق او سوریه کې هغو سیمو ته ولاړل چې حکومت حاکم نه وو د داعش زرګونه جنگیالي ونیول شول زرګونه جنگیالي او د هغوی کورنۍ زندانیان شول او د بيځای شویو په کمپونو کې ځای پر ځای شول په اپریل کې د داعش د فعالیت نخي بیا راڅرګند شوې دي د لی پسې د لانکا کې پر مذهبي مراسمو د بریډ مسولیت چې 250 کسانې ووژل او ګنج مې نورې ټپيان کړل پر غاړه واخیست د یادې د لی مشر ابوبکر البغدادي هم راڅرګند شو هغه له ټولو پلویانو وغوښتل چې پر فتحی باور ولري. بلخوا د اسلامي دولت ډلې پوری تړلې کسان په نورو ځایونو کې را څرګند شول. استخباراتي سرچینو وړاندوینه وکړه چې شاوخوا 15,000 جنگیالي په افغانستان کې د یادې ډلې تر تور بیرغ لاندې راغونډ شوي دي.
بینان دوی په یقین سره دا لیوالتیا درلوده او تبلیغاتو دا ښوده چې هغوی غواړي له افغانستان بهر بریدونه وکړي.
په ورته وخت کې د داعش مطبوعاتي برخې په ټولنیزو رسنیو کې له افریقا څخه تر فلیپین پورې د خپلو هڅو تبلیغات پیل کړل، خو په اکتوبر کې یو ویجاړوونکی ګزار وشو.
تیره
شپه امریکا د نړۍ د ترهګرو تر ټولو ستر مشر وواژه، ابوبکر البغدادي ووژل شو.
د امریکا ځنګړو ځواکونو بغدادي په سوریه کې له تعقیب وروسته په خپل پټنځای کې وواژه. د امریکا په ملاتړ ځواکونو د یادې ډلې دویم کس ابو حسن المهاجر هم له منځه یووړ. داعش د ابو ابراهیم الهاشمي القریشي په نامه د نوي خلیفه په ټاکلو سره چې تر اوسه مرموز دی ځواب ورکړ. پلویانو او ملاتړو یې په ټوله نړۍ کې ملاتړ وکړ.
ترهګري تر اوسه ژوندی ده او د عراق په شمال غرب او د سوریې په شمال ختیځ کې فعال ده.
په داسې حال کې چې کار ختم شوی نه دی، امریکا او متحدینو یې په داعش دوه نور ګزارونه هم وکړل. د افغانستان په یو مهم ولایت کې ماته ورکړه.
داعش انشاءالله ننګرهار کې ختم شوی او هغه ملي روحیه چې بیا ما ننګرهار کې ولیدله چې نور تریخوالی ولس نسی منلی دی باندې ویاړ.
په ټولنیزو رسنیو کې یاد راغله هم په بشپړ ډول له منځه تللې ده.
For the time being, for as far as we know,
تر هغه چې مونږ په هیګو داعش د اوس لپاره په انټرنیټ نشته، مونږ به وګورو چې څومره ژر خپل کار بیا پیلوي.
تر اوسه هم د افریقا د نایجیر په څیر هیوادونو کې چې په یو برید کې یو اوی عسكر ووژل شول، تهدیدات موجود دي او پوځیان د اسلامي دولت ډلې سره د احتمالي جګړې لپاره چمتووالی نیسي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
اوس هم یو روغتي مطلب لرو. د الزایمر ډیزیز انټرنیشنل یا د حافظې د زوال د ناروغۍ نړیواله ډله وایي چې په نړۍ کې تقریبا 40 میلیونه کسان د حافظې د زوال په ناروغۍ اخته دي. دغه ناروغي اکثره د پاخو عمر کسان نیسي چې په لومړي سر کې حافظه کمزوري کوي او بیا انسانان وشني. خو ډاکټرانو اوس یو نوې دوا جوړه کړې چې په دې ناروغۍ د اخته ناروغانو سره مرسته کوي. دغه نوې درمل د مغزو نه غیر نورمال پروتین پاکوي. همدغه پروتین د انسان د اعصابو د غیر نورمال کېدو سبب ګرځي او پرمختګ ته نه پرېږدي. د حافظې د زوال داسې ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري، خو ډاکټران او ساينس پوهان لګیا دي داسې دارو درمل جوړوي چې په دې ناروغۍ د اخته کسانو لپاره د ژوند شرایط اسانه کړي. ډاکټرانو د انټي سنس الیګونو کلویډات په نامه مصنوعي درمل جوړ کړي دي چې د ټاو په نامه د پروتینو د تولید مخه نیسي او هغه پروتین چې د مخکنه په رګونو کې تولید شوی دی لمنځه وړي. د تاو پروتین د حافظې د زوال په ناروغي د اخته کسانو په مغزو کې غوټي جوړوي. همدغه غوټي د حافظې د زوال تر ټولو غټه نخه ده. دغه نوې درمل نه پرېږدي چې د انسان په مغزو کې د تاو پروتین پیدا شي او غوټي جوړ کړي. د امریکا د میزوري ایالت د واشنگتن په هنتون د داخلي ناروغي ډاکټرانو او ساينس پوهانو په لمړي سر کې د مګکانو په مغزو کې د ټاو په نامه همغه پروتین واچول چې د حافظې د زوال سبب کیږي. په دې چرن کې هغه معلومه کړه چې په دې نوې دوا سره هغه د مګکانو د ژوندۍ پاتې کېدو وخت زیات کړ. ډاکټر سارا ډیوس د نوې چرنې په حق له امریکا غږ ته داسې وویل:
So when we treat with our drug, the mice live longer. And we can also prevent
په عادي حالت کې د غمګکان زرم رښول، خو کله چې مو هغوی ته نوې دوا چې موږ جوړ کړې ده ورکړه، د هغوی د ژوند موده زیاته شوله. بل خبره دا هم را ثابت شوه چې په دې دوا سره موږ عصب ژوندۍ ساتلی شو. په دې دوا سره موږ هغه عصب هم ژوندۍ ساتلی شو چې په خوا به د ټاو غوټو وجل. چېډونکو دغه درمل په بيزوګان هم ازمایل ده او نتیجې مثبت وه. هغه هیله لري چې دغه درمل به ډیر زر په انسانانو هم وزمایل شي او ښه نتیجه به ورکړي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO رپورت ورکړی دی چې د روغتیا عاجلو پیښو ته چټک ځواب ورکول به وزل کسان ژغورل شي. د امریکا غاک خبريالي لیسا شلاین د جنیو نه په دې حقله دا راپور لګولای.
د روغتیا نړیوال سازمان او انډیوالو موسسو په 2019 کال کې په څو باندې څلوختو هیوادونو او سیمو کې د روغتیا یو 500 ساجلو پیښو ته ځواب ویل دي او په یو 13 هیوادونو او سیمو کې د 440 هغو غواښونو په باره کې تحقیقات کړي وو چې روغتیا ته مخامخ شو. د طبی پیخو او انسان منځ د راوړو تباهي او قربانیان استراري مرستې لاسته راوړي، مګر کافي نه دي نو مطبوعاتو ته نړیواله توجه راجلبوي. اجرایي مدیر مایکل رینا په جنجالونو او نور استراري حالاتو کې د کمزوري روغتیایي سیستمونو کار دوام لري خو نه لیدل کېږي او کار روان وي. رین خپل خبرې ته دوام ورکوي او وایي:
In Bangladesh, we work with partners to address the health needs of nearly 1 million Rohingya refugees living in the crowded camps in Cox Bazar. The mortality rate in this highly vulnerable population has remained at low levels.
Moving to Bangladesh, the Andiwalu Musso Sara Karkawu, the Cox Bazar company, the Dera Ganaguna Pakeda, the Rohingya Takriban, the Yumilun Mahajiru, the Rukhte Agamkru. په دغو بیوزلو مهاجرو کې د مړینې اندازه په ټیټه سطح ده. د وخت نه د مخه د دغې مړینې اندازه ټیټه شوې ده. دا هغه څه دي چې فکر کېږي په دې حالات کې د منلو وړ دي او دا د ګڼ شمېر خلکو د زیار او زحمت نتیجه ده. رین وای ډبلیو ایچ او او انډیوالو موسسو په یمن کې تقریبا 10 میلیونو خلکو ته روغتیایي خدمتونه رسولي دي. دا وای تقریبا 1 میلیون ماشومان له داسې ناروغیو نه ژغورلي دي چې د واکسین کېدو له لارې مخه نیول کېدای شي او د څه باندې 100 هغو ماشومانو علاج یې کړی دی چې په جدي کم غذایي باندې اخته وو. رین بیا وای:
In Uganda, Ebola transmission was prevented after cases crossed from DRC on 2 separate occasions, and the preparedness work that's been going on in surrounding countries.
یوګانډا کې د ایبولا د انتقال مخه وروسته له هغه ونیول شو چې په دوه بیلابیلو وختونو کې د کانګو له ډیموکراتیک جمهوریت نه پیښې خپرې شوې او په شاوخوا هیوادونو کې د تیاری نیولو کارونه دوام لري. د بین المللي ټولنې په مرستې سره یوګانډا 13 میلیونه ډالر په تیاری نیولو باندې ولګول او 2 ځلې د ایبولا مخه ونیوله. د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې باندې 1 میلیارډ ډالر به د ایبولا د مرګانی ویروس له منځه په وړلو باندې ولګول شي چې د 2013 کال د اګست د میاشتې نه راپه دیخوا د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت په ختیځ کې خپرېږي. راپورټونه وایي وروستی شمېر 2,200 مړینو په شمول 3,386 پیښې لیدل شوي دي. په نور اجلو پیښو کې چې ډبلیو ایچ او ورته په تیر کال کې ځواب ویلی دی، په موزمبیق کې طوفان، د سوریې او جنوبي سودان د جنجال پر مربوط اضطراري حالات، په ایران کې د سیلابونو راوتل، په البانیا کې د زلزلې کېدل او د بحر الکاهل په واړه ټاپو ساموا کې د شری خپرېدل شامل دي.
زبل الخان د ایران د ترن څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله یم د ننګرهار.
علي محمد زابل خبرې کوم.
سوانی خبرې کوم چې درې ورځې ولسوالۍ نه
تاسو نه راځي او ټول کارکونکو ته تاسو ملمتو د ویني ډاکټر لهونه وړاندې کوم.
کته سو هم غوړې د آشنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلي. زمنګ د سټډیو شمیره ده 001-202-19-31-31. او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0990-00-01.
د کونړ په ولایت کې روغتیایي چارواکي وایي ماشومانو ته د واکسینو پر وړاندې خنډونه شته دي، خو په لوی لارو کې ورته سیار ټیمونه ګمارل دي چې هر میاشت زرګونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړ شي. پاموکړی رپورت ده.
د کونړ په ولایت کې روغتیایي چارواکي وایي د ولایت په ټولو ولسوالیو، کلو او درو کې د واکسینو ګرځند ټیمونه ګمارلې چې هر میاشت تر 10 زره ډیرو ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي واکسین رسي. د کونړ د امیر روغتیا رئیس ډاکټر عزیز صافی امریکا غټول په لوی لارو کې ګنده سټیمونه ګمارلی چې ماشومان ته واکسین کوي. هغه وای په ډیرو سیمو کې وسلوالو د واکسینو په وړاندې خندونه جوړ کړي، خو که هر څومره ناامن سیمې نه خلک راوځي او ماشومان ورسره نو حتمن واکسین کیږي.
او په دې کې هغه ماشومان چې د 15 کلنۍ نه کمی ټول ماشومان چې 15 کلنۍ نه عبور مرور کوي دغه ته واکسین کیږي. او د دې کامیابی دا چې دغه ماشوم حتمن په د کال په ټول کې حتمن د دې چیک پوینټ نه تیریږي، کاغه بنا په هر دلالو یا مریض کیږي یا د خپل مور پلا سره کم ساغه تزي کم زیت تزي په هر دلالو سره چې یا واده تزي یا غم خادي تزي، نو په هر دغه معنی چې دلیل معنی چې د ماشوم حتمن د دې درې نه یو وخت راوځي او دلته واکسیناتوران وتناستي او دوی واکسین کیږي، نو دا ډیره کامیابه ستراتیژي ده.
هغه وای په ولسوالیو کې طالبانو داعش او ځینو کورنیو د واکسینو د تطبیق مخنیوي کړی دی. هغه زیاتوي چې دا اوس هر کمپین تر څلوېغ زره ډیر ماشومان له واکسینو پاتې کیږي، خو د لویو لارو ټیمونو د پاتې کیدونکو ماشومانو کچه کمه کړې ده چې دا یو بریالۍ چاره ده.
هر میاشت کې 15,000 نه ډیر ماشومان پی ټی ټی ان واکسین کوي، یعنی دا ماشومان دي سیدي چې کدا غي سره موږ جمع کوو موږ وای چې 15,000 پورې زمنګ واشومان به پاتې نو د ماشومان کیږي. خدا په مختلفو دورو کې بیا هم دغه ماشومان زمنګ په ځینې زپه دی وایم چې کېدې شي د پی ټی ټی په واسطه باندې زمنګ او یان تر 30% پورې دغه ماشومان دغه کم چې د نه هتیر زره دي د واکسین شوی، ځکه چې دغه ماشوم بار بار راځي بیا راځي بیا راځي د واکسین ندانه پاتې کیږي.
ګڼ شمیر ولسی خلک هم د واکسینو په وړاندې شته خندونه اندېښمن کړي، خو وايي که په قومي کچه هڅې وشي او د کمپاینونو په وړاندې شته خندونه ختم شي نو ماشومان به له یوې مهلکې ناروغۍ نجات پیدا کړي.
او دا هم درنډونکو د روان خبرونې وروستي مطلب د پکتیکا او لوګر ولایتونو امنیتي منصبینو ویلي دي چې په دغو ولایتونو کې د تیرو څو ورځو په موده کې تر 15 وټنو زیات چارس نیولې دي او لمنځه وړي. دوی ویلي دي چې د مخدراتو پر ضد مبارزه ګړندې کړې ده. تفصیلی د امریکا غږ د خبریال ابراهیم رحیمی پراپور کې اوري.
د پکتیکا امنیه قومندان مل پاسوال نصر احمد عبدالرحیم زئی وایي چې په دغه ولایت کې د نشه یي توکو پر ضد مبارزه ګړندۍ کړې او په ترڅ کې ډیر اندازه مخدره مواد په ځانګړي توګه چارسلو منځه وړي دي. هغه وویل په تازه عملیاتو کې تیر شپه دغه ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې پولیسو د نشه یي توکو له دوو زیرمو څخه 8 ټنه چارس ضبط کړي چې یو اندازې نن په خرانه کې خبريالانو ته وخدل.
څنګه خټونه پورې دا اته وسوځول سول له بین ولاړل او 211 کیلو چارس را انتقال شوی دی. دلته چې اوس تاسو شاهد علي اسي د دې تر څنګه درې نفر هغه څوک چې اته په ساحه کې موجود او د کار کاوه هغه هم را وصل شوی دی او عملیات موافقانه تر سره شول.
قومندان عبدالرحیم زئی وایي چې له مخدراتو سره د مبارزې په ترڅ کې تیره چهارشنبه هم د نشه یي توکو یو زیرمه کشف کړې وه. د ده په وینا له دغې زیرمې شپږ ټنه چرس ترلاسه او بیا یې د رسنیو پر وړاندې وسوځول. هغه وویل پولیسو تازه هڅې شروع کړي تر څو په دغه ولایت کې د مخدره موادو د قاچاق تولید او استعمال مخه ونیسي. دا هڅې د پکتیکا یو شمېر اوسېدونکو ستایلې او د لا جدي مبارزې غوښتنه یې کړې. په ورته وخت کې د لوګر امنیه قومندان مل پاسوال رحمی خدا مخلص وایي چې په مرکز پل عالم کې په دوو جلا عملیاتو کې څه باندې یو ټن چارس چې غزنی او بیا د هیواد لویدیځو ولایتونو ته انتقالېدل نیولې دي.
جمله 1032 کیلو ګرام چارس است.
جمله 1022 کیلو ګرام چارس، 243 کیلو ګرام د چارسو تخم او د کاچاکبرانو یو را د پیک اپ موټر ملتی زو کونو ته پلاس ورغلی دی.
بچاک خچاق از مسیر میبرم
با مخدره مواد کاچاک په توګل منګرهار څخه د لوګر لاره میدان وردګ غزنی او کندهار ته انتقالوي.
از ننګرهار
قومندان رحمی خدا مخلص وای په دې ورستۍ کې په تر لسو ډیرو عملیاتو کې په زیات اندازه مخدره مواد نیولې او له منځه وړي. هغه وای چې په دې اړه ډیر کسان سرن ولې ته هم معرفي کړي دي. پکتیکا او لوګر کې کوګنر نه کړل کېږي خو په ځینو ولسوالیو کې د چر سو کرکیله دود ده. د لوګر په ازرا او د پکتیکا په خوشامن ډیله اوړ ممای ولسوالیو کې د چر سو کرکیله ډیره عامه ده.
او درنډونکو په همدې سره د امریکا غږ آشنا رادیو د سهارنۍ پښتو خبری خبرونو مطالب هم پای ته ورسیدل. مننه چې تر دې دمه مو زمنګ ملتیا وکړه. د امریکا غږ آشنا رادیو راتلونکي خبرونې د افغانستان په وخت مخام په وو بجو پل کیږي. تر هغه چې به هم ساس په خدمت کې حاضری کو تاسو ټول په لوی لاس پرم پاتې ورځ باندې مرغه د خدای په امان.
اینجا واشنگتن است.
رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض